Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ خبرونه ته قدر من اوریدونکو زه احمد تکل ستاسو کوربه او زما تخنیکی همکار قادر جلالوف ستاسو هرکلی کو. نن سه شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د 11 میاشتې سلواغې یا دلوې څلرویشتمه ده چې د 2014 میلادي کال د فبروري له 12 نیټې سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه له خبرونو او راپورونو جوړه ده. هغه طالبان چې د پاکستان له زندانونو خوشې شوي څه کوي؟ په دې اړه یو شمیر افغان او امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې چې په دې نیم ساعته خپرونه کې به یې وڅېړو. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. او دا هم د مهمو خبرونو سرلیکونه. لویدیځو رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان له زندانونو یو شمیر خوشې شوي طالب مشران بیرته د جګړې لیکو ته ورغلي دي. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکو د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاڅون کړی او درې وسلوال طالبان یې وژلي دي. او ایراني چارواکو د اپوزیسیون د دوو مهمو مشرانو مهدي کروبي او میر حسین موسوي اولادونه د لنډ وخت لپاره نیولي. پر خبرونه لویدیځو رسنیو د افغان او پاکستانی مقاماتو په حواله ویلي دي چې له پاکستانه د پاکستان له زندانونو خوشې شوي یو شمیر طالب مشران بیرته د جګړو لیکې ته ستانه شوي دي. ډیلی ټلګراف رسپانې د پاکستان د امنیتي مقاماتو په حواله چې نمونه یې نه دي ذکر شوي خبر ورکړی چې لږ تر لږه دوه خوشې شویو طالب قمندانانو بیرته وسلوال فعالیت ته مخه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د تیرې یکشنبه په ورځ له پاکستان وغوښتل چې د طالب بندیانو د خوشې کولو بهیر له افغان حکومت سره په مشوره کې ترسره کړي. زلمی رسول خبرداری ورکړ چې که دا کار په یو اړخیزه توګه کیږي نو ښایي پایلې خطرناکې وي. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکو د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاڅون کړی او درې وسلوال طالبان یې وژلي دي. د عبدالودود په نوم د پاڅون کوونکو مشر پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د پنجوایي ولسوالۍ د څلورو کلیو اوسیدونکو وروسته له هغه د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد وسله پورته کړه چې دوی د یو شمیر بهرنیو مخالفینو په لمسون تر سختو شکنجو او ظلمونو لاندې راغلل. پاڅون کوونکي وایي په لومړۍ ورځ یې د دولت درې وسلوال مخالفین ووژل او تر شلو زیات هغه ماینونه یې شنډ کړل چې په سیمه کې د مخالفینو لخوا ځای پر ځای شوي وو. د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحاق د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاڅون کوونکو څخه ملاتړ اعلان کړ او له دوی سره یې د هر راز همکارۍ ژمنه وکړه. په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونو د پاکستان له لارې د خپلو پوځي وسایلو او تجهیزاتو ایستل پیل کړي دي. د پوځي تجهیزاتو د ایستلو د لړۍ په داسې وخت کې پیل شوې چې امریکایي ځواکونو په راتلونکي میلادي کال کې له افغانستانه د وتلو لپاره د چمتووالي په حال کې دي. د امریکایي ځواکونو یوه ویان مارکوس سپادي پرون وویل په تیرو څو ورځو کې 50 کانتینرونه پاکستان ته انتقال شوي دي. چارواکي وایي 15 کانتینرونه د تورخم او 15 د چمن بندر لارې له افغانستانه ایستل شوي دي. ایرانی چارواکو پرون د حکومت د اپوزیسیون دو مهمو مشرانو میر حسین موسوي او مهدي کروبي اولادونه د لنډ وخت لپاره له نیول کېدو وروسته خوشې کړل. چارواکو د موسوي د لونو نرګس او زهرا پر اپارتمان چپه ووهله او د لنډ وخت لپاره یې تحقیق ترې وکړ. ایرانی مقامات وایي دا دواړه ښځې احضار کړي څو ځینو پوښتنو ته ځواب ووایي. په پاریس کې د موسوي یوه وایاند امیر ارجمند وویل ایرانی ځواکونو له یوې اوږدې مودې راهیسې د موسوي کورنۍ تر فشار لاندې نیولې ده.
خانم زهرا موسوی که دختر دوم آقای موسوی است استاد دانشگاه.
ده موسوی دوهم لور زهرا موسوی ده پوهنتون پروفسور ده. خوب په غیر قانونی توګه له پوهنتون څخه وېستل شو. امنیتی ځواکونو ده موسوی په دریم لور نرګس باندې هم فشار راوستای او له هغه سره ناسم چلن کړای.
فشار از تازه خیلی زیاد نیروهای امنیتی تا
له دی ورسته د مهدی کروبی و پانه خبر ورکړ چې چارواکو د نوموړي زوی حسین کروبی هم د څو ساعتونو لپاره توقیف کړی و. دغه درې وړو د خپلو پلرونو میر حسین موسوی او مهدی کروبی د خلاصون لپاره چې د ایران حکومت له 2011 کال راهیسې نظربند ساتلی کمپاین کړی. د امریکا د سناد مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر وایي دا کمیټه پلان لري چې نن د دفاع د نوي وزیر په توګه نومول شوی چاک هګل ته د تایید په اړه رای ورکونه ترسره کړي. سناتور کارل لیوین وایي د پوځي خدماتو کمیټه به نن ناوخته غونډه وکړي او له بحث وروسته به رای ورکړي. پر چاک هګل چې دوه ځله د جمهوري غوښتونکي سناتور په توګه پاتې شوی د خپل ګوند غړي سخت انتقاد کوي چې د ایران پر وړاندې زیات نرم او د اسرایلو په وړاندې سخت دریز لري. د عراق په شمالي ښار موصل کې تیره ورځ یو ځان وژون کې برید چې د موټر په واسطه وشو لږ تر لږه 8 کسان ووژل او 8 نور یې ژوبل کړل. د روغتون چارواکو ویلي دي چې برید کوونکي د پوځ د تلاشۍ یوه پوسته په نښه کړې وه. موصل د عراق له هغو ښارونو څخه دی چې ګڼ ملیتونه پکې دېره دي.
د هوا پیژندنې د ملي ادارې له اټکل سره سم د نن لپاره د کابل په ګډون د ځینو لویو ښارونو د هوا حالت: پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه لس، چټي منفي 15، اسمان زایزای وریز. ننګرهار د تودوخې لوړه درجه 13، چټي شپږ، اسمان وریز. هرات کې د تودوخې لوړه درجه 13، چټي 3، اسمان زایزای وریز. کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 21، چټي 4، اسمان زایزای وریز. او روستۍ برخه کې مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15، چټي 4، اسمان وریز. لملتیمو مننه.
د هیواد د لویو ښارونو د هوا حالت او ناجیه ساپۍ و چې د خبری سرویس په پای کې تاسو ته وړاندې کړم. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه لرو. افغان او پاکستانی چارواکي وایي د پاکستان له زندانونو یو شمیر خوشی شوي طالب مشران بیرته د وسلوالو طالبانو پر لیکو ورګټ شوي دي. دا مشران چې د افغان حکومت په غوښتنه خوشی شوي په رښتیا چیرته دي؟
ځینې ډېر سخت ناروغان ول، ځینې کسان کورونه ته تللي دي. هیڅ یوې دلته افغانستان ته او کابل ته نه دي راغلي او مخ تر اوسه پورې یو دلته نه دي لیدلي.
په کابل کې په راتلونکي عیسوي میاشت کې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو غونډه جوړیږي. د رسالت په نوم پارلماني ډله ټینګار کوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره باید الکترونیکی تذکری وویشل شي. که د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ، نور په زړه پورې مطالب به هم واورئ. لویدیز رسنۍ وایي یو شمیر هغه طالب قمندانان چې په دې وروستیو کې د پاکستان له زندانونو خوشی شوي بیرته د جګړې کرښو ته ورغلي دي. د چارو کارپوهان که څه هم د دې طالب مشرانو خوشی کول د زیات اهمیت وړ نه بولي، وایي پاکستان د هغو طالب مشرانو د خوشی کولو لپاره چمتو نه دی چې د اسلام آباد د تګلارې په زیان او د کابل د سولې د هڅو لپاره ګټور ثابتېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت یو ځل بیا له پاکستانه غوښتي چې د طالب مشرانو د خوشې کولو په بهیر کې دی له دوی سره د همغږۍ له مخې همکاري وکړي. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل اوروي.
افغان، پاکستانی او امریکایي چارواکي وایي دوی باور لري چې د پاکستان له زندانونو څخه خوشې شو یو شمېر طالب قمندانانو بیرته وسلوال فعالیت ته مخه کړې ده. په اسلام آباد کې پاکستانی مقاماتو چې نمونه نه دی یاد شوی، ډیلی تلګراف رسپانې ته ویلي لږ تر لږه دوه خوشی شوي طالب قمندانان بیرته د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو پر ضد د جګړې کرښو ته تللي دي. دغه راز افغان چارواکو هم ویلي چې له خوشی شو طالبانو سره هیڅ ډول تماس نه لري او د هغوی په باور خوشی شوي طالب مشران اوس هم د پاکستان د حکومت په کنټرول کې دي. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدل ازادي راډیو سره په دې اړه خبرو کې ویل چې له پاکستان څخه د خوشو طالب قمندانانو له ډلې څخه یو هم افغانستان ته نه دی راغلی. وحید مجدل وایي پاکستان تر اوسه هغه طالب چارواکي خوشی کړي چې یا ناروغه او یا ضعیف شوي او یا هم هغه کسان دي چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره کومه ګټه نه رسوي. خاغلی مجدل په دې اړه چې ولې پاکستان د افغان حکومت د ټینګار سره سره بیا هم د طالبانو دوهم نمبر مشر ملا برادر نه خوشی کوي وویل:
پاکستان داسې انتظار درلوده چې مولا عبدالغني برادر د دوی په ګټه کار وکړي، مثلا دی خوشې سي او بیا یو ځای ته چې دوی غواړي هملته لاړ شي، مولا برادر هېڅکله همدا کار نه کوي. نو په همدغه دلیل دا سړی د پاکستان لخوا نامطلوب سړی ګڼل شوی دی او دا خوشې کېږي نه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې که د پاکستان له زندانونو څخه د طالب مشرانو خوشې کول د افغانستان له حکومت او د سولې له عالي شورا سره په همغږۍ ترسره نه شي، نو دا به خطرناکې پایلې ولري. ډاکټر زلمی رسول ویل
ما گفتیم که او طالب هایی را که در زندان هستن که اعلام میکنن
موجوه ایلی اغا طالبان چه لزندانان خوشی که جو باید در سولی علی شورا پا صلاح وسی زاکه در شورا در سولی در بحیر در پرمخرول مسئول ده او در تشخیص ولیسی چی چوک در سولی لبحیر سر مرسته که ولیسی لهم ده عمل مش پلندن که حقوی تخبران دیشنات سرگنده کرا و مول چی در زندانیان خوشی که دل پا دستی حال که چی مش خبر نیو او نپوهیر چی چی رزی امکان لری چی خطر ولری
د ډیلی ټلګراف رسپانډنټ په وینا تر اوسه پورې پاکستان د حسن نیت په توګه شوخوا دیرش طالب مشران او قومندانان لا بند خوشی کړی دي. که څه هم چې افغان حکومت وی د لندن په وروستۍ درې اړخیزه غونډه کې کابل او اسلام آباد سلاشي وی چې د طالبانو د خوشی کولو چاره به د دوړ خو په همغږي ترسره کیږي، خو د افغانستان حکومت او د سولې عالی شورا د خوشی شو طالبانو د برخلیک په باب او دا چې هغوی اوس چیرته دي اندېښنه لري.
راپور کې مو واوریدل چې لویدیځو رسنیو خبر ورکړی چې یو شمیر طالب قومندانان چې په دې وروستیو کې د پاکستان له زندانونو خوشې شوي بیرته د جګړو کرښو ته ستانه شوي دي. د سیاسي چارو کارپوه او د طالبانو د حکومت پخوانی کارکوونکی وحید مجده وایي هغه طالب قومندانان چې پاکستان خوشې کړي د افغانستان د سولې په بهیر کې د پام وړ رول نشي لوبولی. رضوان مراد له ښاغلي مجده سره د خوشې شویو طالب بندیانو د برخلیک او د چولې پاکستان هغه طالبان نه خوشی کوي چې د سولې لپاره مهم دي مرکه کړي.
د افغان دولت د سولې د عالی شورا او دغه راز د پاکستانی امنیتي مقاماتو له خبرو داسې څرګندېږي چې هیڅ چاته معلومه نه ده چې خوشی شوي کسان چیرته تللي او دا مهال څه کوي. ستاسې په نظر خوشی شوي طالب مشران چیرته دي؟
په دې اکله باید ووایم چې ځینې چې بند خوشی شوي دي ډېر سخت ناروغان ول، په هغه کې ترابي صاحب شامل وو او نور کسان وو چې هغوی ډېر وخت په جیل کې تیر کړی دي او د پاکستان د جیل حالات په ټولو ته معلوم دي چې هغه عادي کار چې دي هلته عادي شکنجه دا دي چې مورچک ور باندې دستاس کوي. ځینې کسان پورته تللي دي، کورونه ته تللي دي، هېڅ یوې دلته افغانستان ته او کابل ته نه دي راغلي او مخ تر اوسه پورې کوم یو دلته نه دي لیدلي.
مشته صاحب، پاکستانی مقامات لویدیځو رسنیو ته ویلي دي چې د خوشی شو طالبانو څخه دوه یا درې مشرانې دوی بیرته جګړې ته مخه کړې ده. اوس مسله دا د سوال دا ده چې آیا دغه کسان چې پاکستان خوشی کوي، خو پاکستان خو په دې نامه خوشی کول چې دا د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره خوشی کیږي، نو په دغه صورت کې چې څوک جګړې ته ځي او څوک ناروغه دي او څوک کورونه ته ځي، د دې خوشی کولو فایده د افغانستان د سولې پروسې ته څه ده؟
ګوره، د افغانستان سولې پروسې ته شاید کوم فایده ونه رسوي، خو یو مسله دلته ډېره د پام وړ خبره ده. هغه کسان چې نیول شوي دي په پاکستان کې په کوم جرم نیول شوي دي، دا د پاکستانیانو څخه باید پوښتنه وشي چې دوی څه په څه تور نیول شوي دي او څه ګناه کړي دي. ډېر داسې دي چې هغوی نیول شوي دي د یو قانون په بنیاد باندې چې چې 2001 کال نه وروسته فکر کوم چې په پاکستان کې نافذ شوی دی، چې هر چا د پاکستان د منافع او ګټو په ضد یعنی احساس وشي دا د دوی په ګټه په ضد کار کوي، نو هغه کسان نیول کېږي. او زه فکر کوم چې ډېر کسان په همدغه حالت نیول شوی دی. دا یعنی دوی هېڅ شوی هم په دې تور نه دي نیول شوي چې په افغانستان کې دوی جګړه کړی ده. نو چې خوشي کېږي هم د هغه قانون په بنیاد باندې چې یعنی اوس کوم دلیل ور باندې نشته، کوم ثبوت ور باندې نشته، دا خوشي کېږي او قانونا باید خوشي شي. نو دا چې دا خلک جګړې ته ځي، کور ته ځي یا کابل ته راځي، دا البته بلا خبره ده، خو قانونا دا خلک باید خوشی سي.
یو داسې مقام د طالبانو د واکمنۍ ملا عبدالغنی برادر دی چې افغان حکومت له ډېرې مودې راهیسې د خوشی کېدو غوښتنه کوي. لویدیځ رسنیو د غنن په خپل ریپورټونو کې ویلي دي چې پاکستان استخباراتي مقامات وایي چې په نږدې راتلونکي کې دوی هیڅ اراده نه لري چې عبدالغنی برادر خوشی کړي. ستاسې په نظر پاکستان ولې هغه نه خوشی کوي؟
ګوره، پاکستان داسې انتظار درلوده چې ملا عبدالغنی برادر د دوی په ګټه کار وکړي، مثلا دی خوشی سي او بیا یو ځای ته چې دوی غواړي هملته لاړ شي، مثلا دته یو بل یو دفتر ورته پرانستل شي. دی د ملا محمد عمر او د طالبانو له مشرانو پر ضد دی یو بل کار شروع کړي چې ملا برادر هېڅکله همدا کار نه کوي. نو په همدغه دلیل دا سړی د پاکستان لخوا یو نامطلوب سره ځنل شوی دا خوشکیږي نه. البته افغان حکومت دا غوښتنه هم درلوده چې غنی برادر دې ته باید وسپارل شي چې حتی دا کار هم نشي کېدی او نه کېږي پاکستانیانو، ځکه چې دوی پوهېږي چې د طالبانو ډېر مشران له پاکستان څخه ډېره کرکه لري او دوی په پاکستان کې ډېر سخت یعنی مشکلات سره مخامخ شوي دي.
د سیاسي چارو کارپو وحید مجدول ازادي رادیو سره په خبرو کې. قدر من اوریدونکو، دا وخت د سهار 5 بجې او 15 دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې نور راپورونه لرو، خو سمدستي پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. لویدیځو رسنیو د افغان او پاکستاني مقاماتو په حواله ویلي دي چې له پاکستانه یو شمیر خوشی شوی طالب مشران بیرته د جګړو لیکو ته ستانه شوی دی. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکو د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاڅون کړی او درې وسلوالۍ وژلې دي. د عبدالودود په نوم د پاڅون کوونکو مشر ازادي راډیو ته ویل چې د پنجوایي ولسوالۍ د څلورو کلیو اوسیدونکو وروسته له هغه د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد وسله پورته کړه چې هغو د یو شمیر بهرنیو مخالفینو په لمسون پر دوی شکنجه کړل او ظلم یې پی وکړ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاکستان لاره د خپلو پوځي وسایلو او تجهیزاتو استل پیل کړی دي او په دې ترڅ کې د دې ځواکونو د ویان مارکوس سپادی په وینا په تیرو دوه ورځو کې 50 کانتینرونه پاکستان ته انتقال شوي دي. ایرانی چارواکو پرون د حکومت د اپوزیسیون د دوه مهمو مشرانو میر حسین موسوی او مهدی کروبی اولادونه د لنډ وخت لپاره ونیول او بیا یې خوشی کړل. د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر وایي دا کمیټه پلان لري چې نن د دفاع د نوي وزیر په توګه نومول شوی چک هیګل ته د تایید رای ورکړي. او د عراق په شمالي ښار موصل کې 13 ورځ یوې ځانوژونکې موټر بم چاودنې لږ تر لږه 8 کسان ووژل او 8 نور کسان یې ژوبل کړل. د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم اجمل ان تغوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د خبرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
کریشن ساينس مانیټور رسپانی په افغانستان کې د نوی امریکایي جنرال ته د ناتو په مشرۍ د میشتو ځواکونو د کومندې د ورسپارلو مسله څېړلې او په فایل کې وایي د امریکا د سمندري ځواکونو جنرال چې له افغانستان څخه به د ډیرو بهرنیو ځواکونو وتل ساري او په دې هیواد کې به د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي. د یک شنبه په ورځ په یو لړ مراسمو کې د هیواد کې د ناتو په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو کومنده پر غاړه واخیسته او د افغانستان پر ملي حاکمیت ټینګار وکړ. ورسپانه وای ولسمشر حامد کرزی سره لدی چې د اصاف لخواي بلنه تر لاسه کړي و خو په دې مراسمو کې نه موجود. د ورسپانه په وینا د ولسمشر کرزی ویان په دې اړه تفسیر کولو ډډه کړي. خود امریکا لوړپوړي پوځي چارواکي جنرال مارټین ډیمسي ورسته وویل د فکر کوي چې په مراسمو کې د افغان حکومت اساسیتوب په مناسبه سره وو. ورسپانه د خپل لیکنې په یو برخه کې په افغانستان کې د ناتو د پخواني قومندان جنرال جان آلن خبرې را نقل کړې دي چې وایي افغان ځواکونه د افغانانو دفاع کوي او د دې هیواد حکومت ته د دې وړتیا برابروي چې د خپل اتباعو خدمت وکړي. دا بریالیتوب دی او بریالیتوب هم داسې وي. ورسپانه د چارواکو له خولې وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو فعالیت د یوې ستونزې په توګه پاتې دی، په حکومت کې د نن اداري فساد د افغانستان لپاره تر ټولو لوی اوږدمهاله ګواښ پیښ کړی. ورسپانه د جنرال آلن لخلیلی کې فکر کوم چې ولسمشر کرزی د اداري فساد سره د مبارزې لپاره میکانیزمونه رامنځته کړي، خو زیاتوي موږ یوې داسې مرحلې ته رسیدلی یو چې نور یوازې خبرې چې یو محال هڅونکې وي کفایت نه کوي. د ډیلی ټلیګراف ورسپانې بیا په دې اړه لیکنه کړې چې د پاکستان د زندانونو څخه خوشی شوي طالبان بیرته جګړې ته ستانه شوي. ورسپانه وایي له 28 څخه تر دېرشو پورې افغان طالبان د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خنې د رامنځته کولو او سولې ته د طالبانو د هڅولو په هدف په یو لړ اقداماتو کې خوشی شول. ورسپانه زیاتوي دا چې دا طالب مشان اوس چیرې دي معلومه نه ده. افغان مشانو تیرونه په برتانیا کې د ډیوډ کامرون سره د خبرو پر مهال داندېخنه راپورته کړه چې د دوی خوشی کېدو د سولې له پروسې سره مرسته نه ده کړې. ډیلی ټلیګراف په اسلام آباد کې د امنیتي چارواکي لخلي وایي تر اوسه دا روښانه نه ده چې دا خوشی شوي طالبان چیرې دي. ورسپانې زیاتوي دا څرګنده شوی چې له دوی څخه دوه یا درې تنه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې د جګړې لومړۍ کرښې ته ستانه شوي. د لیکنې لیکوال وایي له همدې کبله افغان چارواکو د طالب بندیانو په خوشی کولو کې د رول لرلو غوښتنه کړې. د لیکنې په وینا یو انتخاب به دا وي چې د هغو افغان طالب بندیانو سره به چې له پاکستاني زندانونو خوشې کیږي افغان استازي ګوري څو هغوی د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته راوبولي او ورڅخه وغواړي چې خپل ملګري وهڅوي چې وسلې کیږدي او له جګړې لاس واخلي. ډیلي ټلیګراف رسپانې د یو لوړپوړي افغان چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي د خوشې شوو طالبانو سره ډیر کم یا هیڅ تماس نشته. د نوموړي په وینا دوی اوس هم د پاکستاني چارواکو تر کنټرول لاندې دي.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف او د هیواد په نورو لویو ښارونو کې خپرېږي. په افغانستان کې د رسالت په نوم یوې پارلماني ډلې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره له سره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې او خلکو ته د الکترونیکي تذکرو د ویشلو غوښتنه کړې. دوی وایي زړو کارتونو کارول به د 2014 کال په انتخاباتو کې درغلیو ته لاره هواره کړي. له بلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د اوس لپاره د رای ورکوونکو سراسري نوم لیکنه د مالي امکاناتو له وجې د مالی ستونزو له وجې نشي کولای، خو دې ته سترګې پر لاره دي چې تر راتلونکو انتخاباتو پورې ټولو خلکو ته الکترونیکي تذکرې ورکړل شي او په انتخاباتو کې به هم ګټه ترې واخیستل شي. له کابله د محمد ابراهیم صافی په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
په ولسي جرګه کې د رسالت پارلماني ډله هم اندېښمنه ده چې د رای ورکولو د زړو کارتونو کارول به په راتلونکو انتخاباتو کې پراخو درغلیو ته لاره هواره کړي. د ولسي جرګې یو غړی او د رسالت پارلماني ډلې منشي ظاهر سادات د دوشنبه په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې حکومت باید د رای ورکوونکو د سراسري نوملیکنې ترڅنګ خلکو ته برېښنایي تذکرې هم ورکړي.
نه باید د کارتهای دورههای گذشته استفاده شوه، او کارت ها
نه باید د تیر دورې له کارتونو نه ګټه واخیستل شي. هغه کارتونه نه یوازې دا چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا نه دي ویشل سوي، بلکې ډېر شمېرې د نورو سرحدونو نه هم افغانستان ته راوړل سوي دي. هر کس 15 کارتونو لرونکی دی، یعنی هغه معیار چې دا شفاف کړي وجود نه لري. کولی سي یو کس 15 ځله رای ورکړي. په همدې هدف زموږ غوښتنه دا ده چې کچېرې موږ غواړو چې یو پرمختللی افغانستان ولرو، دا به جدي ونیسو او پرې نه ږدو چې انتخابات غیر شفاف ترسره سي.
ښاغلی سادات وویل چې په ځینو سیمو کې ناامني یوه بله ستونزه ده چې د 2014 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په مخ کې پرته ده. د رسالت پارلماني ډلې په خپل یوې اعلامیه کې همدارت پر حکومت غږ وکړ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په چارو کې د لاسوهنه نه کوي او د دې کمیسیون خپلواکي دی وساتي. دې ډلې له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې په افغانستان کې له آزادو او شفافو انتخاباتو نه ملاتړ وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او حکومت پریکړه کړې چې په راتلونکو انتخاباتو به د رای ورکولو ساړه کارتونه وکارول شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د نویو کارتونو د چاپ لپاره مالي امکانات نه لري. خو د دې کمیسیون وای نور محمد نور لازادی رډیو سره په خبرو کې دا اندېښنه رد کړه چې ګنې د زړو کارتونو کارول درغلیو ته لار هواروي. په خوا تر دې د سیاسي اپوزیسیون ځینو ډلو او ګوندونو هم له حکومت غوښتي وو چې د رای ورکولو زاړه کارتونه دې لغوه کړي، خو حکومتي چارواکي وایي د نویو کارتونو ویشل 80 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې دوی یې نه لري. جمهور رئیس حامد کرزي په دې وروستیو کې فرمان ورکړ چې تر راتلونکي حمل میاشت پورې دې خلکو ته د الکترونیکي تذکرو ویشل پیل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له دغو کارتونو څخه هم د رای ورکولو لپاره د کارت په توګه کار اخیستل کېدی شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په پام کې ده چې په راتلونکي میلادي میاشت کې په کابل کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ګډه غونډه جوړه شي. د دواړو هیوادونو دینی عالمان به په دې غونډه کې د سیمې د وضع او د جنگ جګړو په باب بحثونه وکړي. د پاکستاني عالمانو د مرستې حاصلولو په مقصد د مولوي قیام الدین کشف په مشرۍ د افغان دینی عالمانو یو هیئت پرون په اسلام آباد کې د کوربه هیواد له دینی عالمانو سره وکتل. د پاکستان دینی عالمانو په دې کانفرنس کې د ګډون پریکړه کړې ده. مجیب رحمان انګار له پیښوره په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان او پاکستان یو شمیر دینی عالمان راتلونکي میلادي میاشت په کابل کې د عالمانو د نړیوال کانفرنس په جوړولو سره سلا شول. په هغه غونډه کې چې تیره ورځ د دواړو هیوادونو د یو شمیر دینی عالمانو ترمنځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه، پر دې ټینګار وشو چې دواړه لوري به په سیمه کې د ترهګرۍ ضد او د سولې په ټینګښت کې ګډه همکاري کوي. ټاکل شوې دغه کانفرنس د 250 پاکستاني او ورته شمیر افغان دینی عالمانو په ګډون په مارچ میاشت کې په کابل کې جوړ شي. د مجلس صوت الاسلام غړي مفتی ابو هريره محي الدين چې د پاکستاني عالمانو په استازیتوب د دوشنبه په ماښام په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وینا کوله، د دواړو هیوادونو د علما او ترمنځ خبرې اترې بریالۍ وبللې او تمې څرګنده کړه چې د دوی ګډې هڅې به ښې پایلې ولري.
د کانفرنس ویل بی فوکس اون د پیس اند سټیبلټی.
د کانفرنس تمرکز به په ټوله اسلامي نړۍ کې د سولې او ثبات د ټینګښت په باب وي، خو د افغانستان او پاکستان وضعیت به په ځانګړي توګه څېړل کیږي او تر بحث لاندې نیول کیږي. دا کانفرنس به نه د چا په مرسته او نه هم د چا په مخالفت کې دایریږي یا پریکړه کوي، یوازې د روانه وضعیت په باب د اسلام د سپیڅلي دین پر رڼا کې بحث کوي او یو تګلاره به اعلانوي. نوموړي دیوی پښتنې په ځواب کې وویل چې دا غونډه یوازې د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو ترمنځ شوې او حکومتونو پکې هیڅ ډول لاس نه درلود. هغه همداراز د ځینې پاکستاني رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د افغان او پاکستاني عالمانو ترمنځ خبرې په ناندریو او بې نتیجې پای ته ورسېدې. د افغان دینی عالمانو هیئت د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ په اسلام آباد کې د پاکستان د بیلابیلو سیمو له دینی عالمانو سره د سیمې په روان وضعیت کې د عالمانو د کردار په باب خبرې وکړې. مفتی ابو هريره همداراز په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې له هڅو ملاتړ څرګند کړ او وی ویل چې د دغو هڅو د ښه پرمختګ لپاره پریکړه شوې چې افغان طالبان به هم دغه کانفرنس ته بلل کیږي. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دې کانفرنس ته به د پاکستان وسلوال طالبان هم بلل کیږي وویل،
پاکستان طالبان پاکستانیوں کو مار رہے ہیں، فوج کو مار رہے ہیں، معصوم نوجوانوں کو مار رہے ہیں، قتل
پاکستانی طالبان پاکستانی انوجنی فوجیان وجنی بے گناہ جوانان وجنی قتل و قتال کوي لهوی سرمک کس ډولړی کین لرو. اسلام هیڅ چاته د ترهګری او بے گناہ وجنو اجازه نه ورکوي. اسلام خود سولې او سلامتی دین دی. موږ پټول نه دی کی هغه کپ هر نووی د ترهګری مخالفیو. د دینی عالمانو د دې غونډې د جوړیدو پریکړه پاکستان ته د افغانستان د سولې عالی شورا پلاوی په یو سفر کې شوې و. د افغانستان حکومت تمه لري چې په دې غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د ځانوژونکو حمله او د سولې په اړه د دینی عالمانو فتوا ترلاسه کړي. مجیب الرحمن انگار، ازادي رادیو، پېښور.
و موریدل چې په راتلونکي میلادي میاشت کې په کابل کې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو ګډه غونډه جوړیږي. آیا د افغان او پاکستانی دینی عالمانو ګډه غونډه په افغانستان او پاکستان کې د جګړې په ختمولو کې مرسته کولای شي؟ په دې اړه خپلې نظریې او تبصرې د اتصالاتو په 813 شمېرې اس ام اس کړئ او د ازادي راډیو له لارې له نورو هیوادوالو سره شریکې کړئ. اوس هم د ژوند رنګونه. د ژوند رنګونه
اوریدونکو، یو دنګ سپینګیری سره ولاړ یم، دی به د خپل کار په اړه راته وایي او د خپل ژوند په اړه. ماما ول دي نوم راته واخله.
نوم یې صاحب دوجور.
د کوم ځای؟
د اریوب ولسوالۍ د زوزایو.
ښه، نو دلته کابل کې څه کوي؟
دا کابل کې راته روغلی مزدوری ته صاحب پوس اسمون ورې ګوزم ځکه پورته خوټیږي او مزدوری دا راک نشته دی کوش وي او دومره مو ګټلې څومره وي هغه مو په خېټې وخوړي.
نو کار څه کوي دلته؟
کار داس کورو کو.
سکاره څنګه؟
سکاره بات بجګو ټټوي بجره پندې توپ کو.
یعنی کله چې موټر راشي د سکارو بورې راوړي تاسو کوځوي ورنه؟
ها بالکل، کوځو ورجګوي بازار ته وړو خرڅوي.
د خرچون کارې مې پتاست دی؟
نه خغلی یا خال کی خلی
په اریوب کې دغه سکار نه او پکتیا
نه اریوب کې نه وو دی ډیری د کورونه نشته دي تاسو یې چر کوشي وطن ته روشو کنه مو تر کوشي لونه شي نشته ورګه سم
ښه خو کابل کې خون په ژمي کې کارونه خوند نه وی کنه
وی او کما کما د سکورو وی نور نشته دل سیمټو کور شته نه خښت شته یخله سکورو کور آزاد
نو سیمټو د خښتو کار دي څنګه یاد کا غدیم زده ک څنګه
زمې د خو کور نشته ده کنه ګل کور مې دي
څه څه کارونه دي زدي په دې مسله کې لحاظ
په دې مسله کې کې ډیر اورونه یو ار مزداده دی ولو نما زاده ار بلو مزداده چې اوس نشته و چی وک وزر کې
او وای کا خار په یو روپې شي یو روپې نه نو سره
به سړي چې بیا به سکه
نو دا څو کسان براغلی و یغه
مو دا تقریبا لاس نه پر وی سره دی یو مکلانتار دی د نمیږي دغه سره پروتي ګزالته په وا کوټه ما د روشه چې دوی ګذرې مو ته دی پوزن ارتکیږي بلستان می وسه خوشتي دی زای مو ژوند دی
بیا د کوټې پیسې ورکوي کسان
نه خو دې ورکو زاده دغه میاشتې نه روغلی دی اوس مو دا کور نه دی کړی چې کور وی می لاس اوریزو په وی ورېږي ګټو خو کور نشته
نن خو دې نو دغه جامع هم توري کړی لاسونه نن
وکړه کور کړی چې له مو ته ډوډۍ پوخوړه تو ولې دا
او تاسو ډوډۍ هم ډیر نه وخت خوړی دا ولې
بس خو غریبی دی په دوه وختو یو تکو دوه وختو یو تکو واش پاپه تیرې شي ورېزه په تیرې شي
خا یعنی د ګرمۍ او د ماخستن ډوډۍ په یو وخت
په مزدګاری خورو نشته نه چوری دی چې کرانه لري چې لوټو
بس خدای دې دې ټولو ملګری شي او تاسو ته دې خدای خیر درکې او ښه کاروبار درته پیدا شي
چې په ښه تشریف دې مو ته روغله مهرباني سیبه کچای شي کې خواسته
خوشاله اوسئ.